Radio.
افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی 18 د سپتمبر لومړۍ نیټه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 15 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 15 او 15.5 میلی مترو ترمنځ د باران د اورېدو او د تالندې برېښنا د او سیلابونو د راوتلو امکان سته. بیان د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو چې چټکوالی به یې په ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي او ورسره د خاورو او دوړو اټکل کړی. دیرن د کورونایو او بهرانیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایرانی رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبری اژانس پرون د کورونایو او بهرانیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوي د غړي سیروس تالاری له قوله دا خبر ورکړی دی. ښاغلي تالاری ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. تر دسل کې چې د ایران د اسنادو او جایدادونو ادارې د سرژنی کال د غبرګولیا جوزا په نیمایي کې اعلان کړی و چې په ایران کې د فعالو بهرنیو شرکتونو نیمایي د افغانانو دي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو پانګونو خونې د روان کال په غوایي میاشت کې رسنوي ته ویلي و چې په ایران کې د افغانانو د پانګونو کچه د تیر یو نیم کال په اوږدو کې 2 چنده سوی. ویل کېږي چې په ایران کې د افغانانو د پانګونو کچه له دې مخکې تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیدله. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق په اړه د وی تفاهم پاڼې د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایی رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک شو. ټاپ یو لوی سیمه ایز پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیک کې دواړه لوري په خپلو قلمرونو کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د ټاپ د پروژې د تطبیق لومړنۍ موافقه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د درې وړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړی و. خو دا پروژه د ځینو ستونزو له کبله د شاوخوا 9 کلونو له تیرېدو وروسته تر اوسه هم نه ده بشپړه سوې. د پاکستان پوځ وی افراطي وسلولو پرون شنبه د پوځ د یو نیول سوي افسر په ګډون 4 کسان خوشی کړل. محلي پولیس وی د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستاني طالبانو په یو پخواني مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر مهال نیول سوی و. د پاکستان پوځ د نور جزئیاتو لورکولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشی شول. په ډیری اسماعیل خان کې د دې نیونې مسؤلیت چانو منلی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن په غزه کې شاوخوا 640,000 فلسطینی ماشومانو ته د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړ. د بدسل کې د چې لتیرو نږدې 1,300 رهیسی په غزه کې خونړي جګړې هلته ټول روغتیایي تاسیسات له منځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق په اسانه کار نیوي ځکه د غزې سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن شوي او خلک یې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. WHO پرون ویل اسرائیل د واکسین د کمپاین د تطبیق لپاره په جګړو کې له وقفو سره موافقه کړې ده. په غزه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغې پیل شو چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره هلته د پولیو یو مورد وموندل شو. استونیا او لاتویا پرون د بالتیک لدی هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وټلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمنځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلار کاریز، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې ولسمشر ایدګارس رینکروویچ، لدی هیوادونو څخه د روسي ځواکونو د وتلو سیمبولیک سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او د وړو ولس مشرانو ټینګار وکړ چې د روسي ځواکونو د وتلو پرته نه رښتینی خپلواکي ممکن و او نه له 2004 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناټو په ټلواله کې د دوی غړیتوب لیستونیا او لاتویا څخه د روسي ځواکونو وتلو په بالټیک کې د روسیې د پاوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالټیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسي ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. اوس ورځو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. اوری چی په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بند دي، د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راته درسه زیاته کړې ده.
موږ به د دې خپلې نوې تقریبا روسیې ته پروسی کې مهاغه ایالاتو ته چې هلته زموږ نمایندګان نشته هلته بیا ستو، خصوصا چین ته موږ کولای شو چې د دې خپل صادرات ولرو.
له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو د تورونو کسانو اخراج اندېښنې پارولي. ځینی کورنۍ وایي د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره یې هم پارکونه نشته. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې پرون اسرائیل یو ور بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ او یو ځل بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم دې خبرونې ته هر کله ورزو د راپورونو برخه ته. په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بند دي، د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راسه درسه زیاته کړې ده. په وچه پوری ایسر افغانستان چې طالبان پرې واکمنان دي او د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د پاکستان له کراچي او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژۍ له وزیر اناګیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لوی سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمز کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخون له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري. موږ به د دې ځای خپلې میوې تقریبا روسیې ته په روسیې کې په هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګان نشته هلته بیا ستو، خصوصا چین ته موږ کولای شو چې د دې ځای خپل صادرات ولرو او بالمقابل ازبکستان کولای شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د خپل توکي واستوي، په تور د مثال کټن یا پمبا.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره یې اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلی شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیز هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. افغانستان ته له جرمني څخه د 23 افغانانو بیرته ستنولو په جرمني کې د ځینو میشتو افغانانو اندېښنې پارولې دي. دوی ادعا کوي چې د همدې پیښو له کبله لاله وړاندې د جرمنانو لخوا په عامه ژوند او ټولنه کې له بدبینیو سره مخامخ سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته د استولو خبر ورکړ. تفصیل له فیروزی عزیزینا.
روسل هغه چې جرمنی له دغه هیواد اته وستورن افغانان افغانستان ته ستانه کړل، د اقدام ګڼ نور جرمنی میشتي افغانان اندېښمن کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اگست په 13مه د هغه اته وست افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یوه چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. چارتر سوی الوتکه د قطر هوایی شرکت و چې د جرمنی له لایپزیګ څخه الوتنه وکړه او کابل کې کېناسته. الجزیره د شنبه په ورځ په دې اړه په یو راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله ویلي، قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د قطر دنده دا و چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او اخراج سویو افغانانو ته زمينه برابره کړي چې خپل وروستي مزل ته ورسیږي. دا د 2021 کال لاګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړی اخراج دی. ځینې جرمني میشتي افغانان وایي وروسته یو پیښو اندېښمن کړي او دا ادعا کوي چې په جرمني کې له توپیري چلند او لیدلوري سره مخ شوي دي. په جرمني کې میشتي نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که څه هم دا ډول پېښې د افغانانو ټولنیز تصویر خرابوي او کیدای شي چې په جرمني کې د نورو میشتو افغانانو لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي، نو په دې توګه کیدای شي چې د ځینو نورو افغانانو سره د کار او ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او بدګینۍ چلند هم وشي. نو د هغو افغانانو لپاره چې غواړي جرمني ته راشي، دا ډول پېښې په مستقیم ډول د دوی پر دوسیو او کیسونو باندې هم منفي اغېز لرلی شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال مهدي عارفي هم ورته ادعا کوي،
مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نو به زیر پا بگذارند.
دغه ډول جرایم او پیښې د دې لامل شوي چې په وروستیو کلونو کې د کډوالو ضد ډېر شدید جریانونه جوړ شي. که تاسو جرمني کې اوسېږئ، په دې وروستیو ورځو کې دې ته متوجه کیږئ چې ان په ښارونو او د جرمني په لویدیځ کې چې د کډوالو لپاره فضا یو څه وه، هلته هم اوس جرمني وګړي او ځوانان له کډوالو سره ډېر منفي چلند کوي.
د جرمني د حکومت د افریقا د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څنګه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سرغړونه ده. دا چې افغانستان ته داستانه کړل سوي افغانان اوس چیرې دي، د طالبانو حکومت سره دي که کورنۍ ته سپارل سوي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د غشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاندویان هم وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تازه د جرمني پولیسو یو راپور ورکړی چې یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ زیګن ښار کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې سوې ده او بریدګره یوه 22 کلنه ښځه ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول، خو د هغې د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خوشپیګل مجلې ویلي دا ښځه جرمنه ده. د جرمني سیمه ییزو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د دریو تنو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د یادونې ده چې د جرمني حکومت په بیلابیلو جرمونو 23 کسه افغانان وروسته له هغې افغانستان ته واستول چې څو موده وړاندې د زولنګ هاګن په ښار کې په یو فستیوال کې درې تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. په دې برید کې تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې بیا یو افغان دروان زیږدیز کال د مې په 1 د جرمني په سویل ویدیز منهایم ښار کې په یو لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره سوی و د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټکونو له امله ساه ورکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د خپل شپږمیاشتنی راپور په خبرولو سره وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 15,00,000 کسانو ته چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي روغتیایي خدمات برابر کړي دي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي چې دغه خدمتونه د روان میلادي کال په لومړیو شپږمیاشتو کې د روغتیا ساتنې، ځواکمنېدلو او واکسین په برخو کې ترسره سوي دي. سنا کاکړ په دې اړه تفصیل راکوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 1500 کسانو ته چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. دغې کمیټې د جمعې په ورځ په یو خپرې کړي راپور کې ویلي چې دغه خدمتونه په افغانستان کې د واکسین، د ماشومانو د خوارځواکۍ، د روغتیایي کارکوونکو د ځواکمنېدو او روزنې او د رواني مشورې په برخو کې ترسره شوي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د یادې کمیټې اړوند په شپږ څلوېښت روغتیایي مرکزونو کې له 1,00,000 څخه زیات ماشومان واکسین شوي او له 4,000 څخه زیاتو د خوارځواکو ماشومانو ملاتړ شوی. دا کمیټه وایي په ځینو روغتیایي مرکزونو کې د افغانستان سرې میاشتې هم د روغتیایي پروژو په تطبیق کې برخه اخیستې ده. د ICRC په راپور کې دا هم راغلي چې د 2024 کال د جنوري او جولای ترمنځ د اروزګان ولایت، د ترینکوت ولایتي روغتون، هرات حوزوي روغتون، غزنی او خوست ولایتي روغتونونو په ګډون یې د 5 روغتونونو د طبي تجهیزاتو په ورکولو او د روزنیزو غونډو په جوړولو ملاتړ کړی دی. راپور زیاتوي چې د فزیکي پیاوړتیا په برخه کې د فیزیوتراپي خدمتونو په وړاندې کولو او د کوچنیو پورونو په ورکولو سره له معلولینو سره هم مرسته کړې ده. دغه کمیټه وایي د هرات او کندهار ولایتونو په توقیف ځایونو او زندانونو کې هم بندیانو ته د مشورې او رواني خدمتونو او خوراکي توکو مرستې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC په داسې حال کې په افغانستان کې د مرستو او روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ډېری افغانان ادا کوي چې د بېوزلۍ او روغتیایي مرکزونو څخه د لرې واټن له امله روغتیایي خدمتونو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د کابل ولایت اوسیدونکي صفا ازادي راډیو ته وویل چې ماشوم یې ناروغ دی او د درملنې توان یې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
زوی مې د پښتورګي ناروغي لري، زه پوروړې یم، پیسې نه لرم چې درملنه وکړم. دولتي کلینیک ته مې یووړ خو هیڅ اغېز نه درلود. باید ورته درمل واخلم خو توان یې نه لرم.
د بامیان ولایت یا کولنګ اوسیدونکي محمد اکبری ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک روغتیایي خدمتونه او درملنې ته لاسرسی نه لري او کلینیک ته د رسیدو لپاره باید اوږد واټن مزل وکړي.
موږ باید لږ تر لږه 3 مزل وکړو تر څو هغه کلینیکونو ته ځان ورسوو چې موسسو جوړ کړي دي. هغه هم ډیر ابتدایي درملنه ده او درمل هم ساده دي او هغه ناروغیو لپاره چې جراحي ته اړتیا وي دلته د یکاولنګ ولسوالۍ په مرکز کې نه ترسره کیږي او باید د بامیان ولایت مرکز ته ولاړ شو.
دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو څرنګوالي د ښه کېدو په حال کې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکترانو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته روغتیایي خدمتونه کمزوري شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم د منځني ختیځ پر وضعیت. اسرائیل پرون یو بار بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یو بار بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د غزې په تړانګې کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړ ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې یوه سرتیري مړینه او د یوه بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پوځ له دې مخکې ویلي وو چې بېګاهیې د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاري نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلي دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د درې ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
ځینی افغانی کورنۍ وای اوس مهال د ماشومانو د تفریح او سرګرمۍ لپاره په افغانستان کې امکانات نشته. دوی وای چې د طالبانو لخوا پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو پر ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم له دغو عامه ځایونو له ورتګه محروم سوي دي. دا هم راپور
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې اوس مهال د ماشومانو لپاره د تفریح او لوبو امکانات نشته. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی مهناز وایي چې د طالبانو لولوري پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم د غوامه ځایونو ته له تللو محروم شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له 12 کلونو کم عمره درې خورزي لري چې اوس مهال له ګټورې سرګرمۍ پرته ټوله ورځ په کور کې وي.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن و این خاطر زمانی که
پا افغانستان که دیره ماشومان لخپل و میدو سروی پا غطولانه که چو میرمن پرکونو تلتا گمانه شوی وی ماشومان هم نشید لی او پا موبایلونو که بیلا بیلو گیمونو تا مخکوی سمک دو کورانه دیره ماشومان بحرنی چیندنو نکوری چه ده همو خو هیواتونو لکلتورونو سخا غیزمن کیگی.
دا یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته پارکونو او تفریح ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د پروان ولایت اوسیدونکي مرزیه چې له 15 کلونو دوه کم عمره ماشومان لري وایي چې اوس ډیری کورني تلویزیونی چینلونه د ماشومانو لپاره ګټورې تفریح خپرونې نه لري او د برېښنا کمښت دغه ستونزه لا پسې جدي کړي.
زما ماشومان له سهاره تر بیګا په کور کې وي. د تفریح او سرګرمۍ لپاره ځای نشته چې لاړ سي. برق هم نشته چې د انټرنیټ له لارې د ماشومانو روزنیز او تفریحي پروګرامونه ورته وښایم. هغوی بالکل مړاوي سوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد طاهر اتل چې له څلورو څخه تر شپږو کلونو ترمنځ څلور لمسیان لري و اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ماشومان له تفریح او لوبو څخه پاتې شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغسې مشکلات شته. هر شی مجهز شته. ډېر پارکونه دي، ښه وسي پارکونه دي، ډېر ټکنالوژي مخته تللی، اما مفت نه ده، پیسو ده. یو ټکټ یو نفر په سر 500 روپۍ ده. دا د لکمه مونږ وزګار خالي پرې د لکمه کې مونږ ته ډېر مشکل ده دا کار.
په همدې حال کې د ماشومانو د روزنې د برخې یو شمیر پوهان وایي چې له کوره د باندې د ماشومانو تفریح او سرګرمۍ د ماشومانو د ژوند مهمه برخه جوړوي او د دوی پر جسم او روان مثبت اغیز پرې باسي. د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم بنسټ مرستیال اسما کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکور بهر لوبی د مشمنو پژوند کې ډیر مهم بدلونونه راولي. هغو دې د چاپیریال سره مخته کوي. هغو دې په دې باندې پوهېږي چې که دوی کله لوی شي څنګه اوسي کولی په دې چاپیریال کې ژوند کوي. د هغو دې اعتماد به نفس پورته وړي او کولی شي له ستونزو سره په ډیر ښه شکل مبارزه وکړي.
خو نوموړي له موبایل او آیپډ څخه د کارونې د ناوړو پایلو په اړه وویل چې دا چاره کولی شي په لنډ مهال او اوږد مهال کې د ماشومانو پر اعصابو بد اغېز وکړي او ماشومان له خپلو کورنیو څخه لرې کړي کله چې دوی لویږي پر ځان باور یې له لاسه ورکړی وي او له ټولنیز ژوند سره بلد شوي نه وي. د ماشومانو روزنې د برخې پوهان دغه شان وایي چې پر موبایل او کمپیوټر د ماشومانو مصروفیت د رواني ستونزو سربیره د دوی پر روغتیا هم بد اغېز کوي او د سترګو د لید د کمزوري کېدو سربیره د ملا او غاړو په مریو کې ورته ستونزې پیدا کولی شي. څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبې تغذیې، پوره استراحت او په تازه هوا کې د تفریح او لوبو په کولو سره ښه وده کولی شي.
په خوست کې د زون په سطحه د څلور ولایتونو پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست د فوټسال لوبډلو ترمنځ سیالي د لوګر ولایت لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. دغه لوبې چې د یوې خصوصي راډیو په کوربهتوب جوړې سوې وې دویم مقام پکې د پکتیکا لوبډلې ترلاسه کړ.
په خوست کې د سوال ختیځو څلور ولایتونو پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ورزشکارانو ترمنځ د فوټسال سیالۍ ترسره شوې چې اتلولي د لوګر ولایت د فوټسال لوبډلې په خپل نوم کړه. د خوست ورزشی مسؤلین وایي په سویل ختیځو ولایتونو کې له سپورت سره د ځوانانو له ډېرې مینې او لیوالتیا دا څرګندېږي چې د نورو ورزشي رشتو په شان به فوټسال لوبه هم په ښارونو او کلیو کې ژر دود شي. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسان وویل
دا فوټسال لومړی ځل ده چې خوست کې موږ دغه رشته راوړه. نوی نماینده ټاکلی دی، فعالیتونه یې ماشاءالله ډېر ښه دي. حتی تر اوسه موږ د ولایت په سطحه پروګرامونه نه درلودل، نو که وخت راغی کله موږ چې د ولایت په سطحه جمنازیوم کامیابه شو کوښښ به کوو چې ولسوالیو کې هم دا ډول پرمختګونه لاسته راوړو.
د فوټسال د یادو لوبډلو ورزشکاران وایي د افغانستان په سویل ختیځ زون کې هم دا لوبه پیاوړي لوبغاړي لري چې د اړوندو ادارو لخوا د لوبغاړو د تمرینونو د اسانتیاو په برابرولو سره په ملي کچه پرمختګ کولی شي. یو تن لوبغاړی ذبیح الله یوسفزی وایي
کړای شي چې نړیوالو کې ملي ټیمو کې هر چیرته چې څومره دی هغو نه وکړی دومره دی کړای شي، خو دلته توجه نه وي. تشي موږ حکومت نه دا غوښتنه ده، اولمپیک نه ما دا غوښتنه ده، تربیت بدني نه ما دا غوښتنه ده چې بعض ځوانانو ته کار وکړي تر څو نور پرمختګونه نور ادارې سیالۍ ترسره شي.
په خوست کې د زوند کچې د فوټسال سیالیو د اتلې لوبډلې لوبغاړي وایي چې د نورو رشتو د ورزشکارانو په شان دوی هم د دې لوبې تمرینونو ته منظم وخت ورکړی. د لوګر ولایت یو لوبغاړي روح الله وزیر وویل
د درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې نه خبر و د داسې لوبونه روانه ده. موږ خپل آمادګي تمرینات هر شی مو کولې ده. په ولایت کې مو داسې یو سالون لرو، هغه هلته موږ تمرین کوو، ښه آمادګي نیولې ده.
د لوبو منتظمین وایي دوی د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو د فوټسال لوبډلو لپاره په اتو زونونو کې سیالۍ په لار اچولي دي. د لوبو یو منتظم امید یوسفزی وویل
لدین اوروس ته دغه اتو زونونو اتل لوبډلې قهرمان لوبډلې په بل پړاو کې یا د ځوانان لړیو په سوپر کپ سیالیو کې ګډون ولري چې دغه سیالۍ بیا په مرکز پلازمینه کابل کې ترسره شي او د اتو قهرمانو یا د اتل لوبډلو ترمنځ به سیالۍ بیا د افغانستان په کچه باندې یو غوره لوبډله مشخصه شي.
د سویل ختیځو ولایتونو د ورزشکارانو غوښتنو ته په کتو د خوست ورزشی مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ډونرانو په دې ولایت کې د یو لوی ورزشي کمپلیکس د جوړولو ژمنه کړې چې په پلي کېدو سره به خوست د نړیوالو سپورتي لوبو د جوړېدو جوګه شي.
ستاسو له پیغامونو
ایران خوزستان شهر څخه وایس ته پیدم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړل سي او تاک ته هیڅ شی نه راغلی. وایي مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره کړی دی؟ دا دوری بده ده که بده یې زنګ ورته وویشي که کنه ویشیږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده؟ که افغانستان ته لاړ شم کار نه لرو، که ایران ته راستون دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا ورور کشو گیر.